دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي بشئ زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري په اسلام آباد کې د افغان مهاجرو د شورا رئیس میوند علمی ویلي دي چې پولیسو بیا په دې کار کې د افغان مهاجرو نیول پیل کړی دي میوند علمی د پنځشنبه په ماښام ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کې پولیسو د سلویښتو نه ډیر افغان مهاجر نیولې دي مګر د پاکستان حکومت وایي یوازې هغه افغانان نسی چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري د ناروی د مهاجرو د شورا رئیس یان اګلند فرانسې خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو نروسته د دغه هیواد خلکو ته شا اړولې ده یان اګلند په دې وروستي ورځو کې افغانستان ته سفر کړی دی د فرانسې د خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي دي یوازې د محدود اروپایي هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي د میرمنو د حقوقو د دفاع او جنسیتي تبعیض ضد مبارزې لپاره باید دغه استازي کابل او قندهار ته سفر وکړي اګلن په جنکو او خزو لګول شو محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي دي چې د بودیجې د نشټوالي له کبله د غیر دولتي مؤسسو نه خزې ایستل شوی او پروژې ځنډیدلې دي د فرانس پریس د خبری اژانس د راپورټ له قراره د ایران د بارنی او چارو وزیر عباس رخچی د پنځشنبه پورز قطر ته د سفر په ترڅ کې د حماس د ډلې د مشرانو سره کتلې دي حماس چې د قطر په پایتخت دوحه کې سیاسي دفتر لري په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې مشرانو د عراقچی سره د غزې د بیا رغونې په حق را خبرې کړې دي همداشان د ایران خارجه وزیر د قطر د صدر اعظم او د بارني او چارو د وزیر سره هم غونډې کړې دي د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو ځنډیدل په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرامونو ته ضرر رسوي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د روغتیا نړیوال سازمان د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د فرمان وروسته چې د متحده ایالاتو تقریبا ټول بهرنی مرستې بدرې میاشتې بندې وي خبرداري ورکړې دي چې دغه اقدام به په افغانستان او پاکستان کې د ګزند د ناروغي د مخنیوي پروګرامونه په خطر کې اچوي د دغه سازمان لوړ رتبه چارواکي حنان بلخي د چهارشنبه په ورځ په انلاین کنفرانس کې د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو خواشینی وښوده او ویل په افغانستان او پاکستان کې د ګزارند ختمولو په وروستي پړاو کې د پولیو او نورو ساري امراضو د لمنځه وړلو لپاره د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي او په افغانستان کې د ګزارند د ناروغي لمنځه وړلو او مخنیوی لپاره د پولیو واکسین مهم دی شفیع سردار امریکا جاغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي د پاکستان په بلوچستان کې پولیسو ویلي دي چې یو پلار خپل 15 کلن لور په ټیک ټاک کې د ویډیوګانو د خبرولو لپاره وجلې ده پولیسو ویلي دي چې دا پلار چې خپل لور په چاقو وهل او وجلې ده د جنوري په 10مه محکمې ته حاضر کړی شو ده انور الحق چې د متحده ایالاتو تابعیت هم لري په محکمې کې په خپل جرم اعتراف کړی دی د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ ویلي دي چې هوایی قوې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله په تاسیساتو بمباری کړی دی د جرمني د خبری اژانس د راپورټ لمخې د اسرائیل د پوځ په بیانیه کې ویل شوی دی چې د البقا په سیمه کې تر ځمکه لاندې د دهشتګرو ټول هغه تاسیسات په نښه کړي چې حزب الله ورنه د وسلو د تولید او د قاچاق لپاره استفاده کوله د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جنوري په 10مه ویل امریکا د بریکس د سازمان د غړو هیوادونو نجمنه غوړي چې نه به د بریکس نوی اثار جوړوي او نه به د امریکایي ډالر د بدیل په توګه د نورو اثارو ملاتړ کوي که دا ژمنه ونه کړي نو 0% ګمرکي مالیه به پرې ولګول شي روسیې د اخره په میاشت کې د کازان په کار کې د بریکس د غړو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې په یوه اعلامیه کې د بریکس د داخلي بانکي شبکو د پیاوړتیا د ملاتړ اعلان وکړ مګر د غونډې په پای کې جمهور رئیس پوتین خبريالانو ته وویل چې د سویفت د بدیل مالی سیستم په جوړولو کې کم پرمختګ نه دی شوی د حماس افراطي ډلې د جدي د میاشتې په 11مه اته تنه برمته شوي کسان چې 3 اسرائیلیان او 15 تایلندیانو سره صلیب ته وسپارل ټاکل شوی و چې 110 فلسطینیان هم د اسرائیل د زندانونو نه خوشی شي، مګر د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان وکړ چې دا اقدام تر هغه وخت پورې ځنډول شوی دی چې د برمته شوو کسانو د خوشی کېدلو د خوندیتوب تضمین وشي او سره صلیب ته د غزې په ترنګ کې وسپارل شي. او امریکایي چارواکي وایي اټکل کیږي چې د رونالد ریګن هوایي ډګر ته سیرمه د مسافرونکو الوتکې او پوځي هلیکوپټر د ټکر په پیښه کې د دواړو الوتکو ټوله عمله مړه شوي وي. د چارواکو په خبره تر اوسه 8 جسدونه د پټامک لسین نه ایستل شوي دي. د امریکن ایرلاینز یوې الوتکې چې شپې ته مسافر پکې وو د چهارشنبې په شپه واشنگټن ډي سي ته نږدې د ریګن په هوایي ډګر کې د کوزیدو په وخت کې د یو پوځي هلیکوپټر سره ټکر وکړ. په هلیکوپټر کې چې ظاهرا د پوځي تمریناتو لپاره پرواز کاوه درې کسان وو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځي وسایلو او تجهیزاتو په شتون اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغو پوځي تجهیزاتو شتون د یاد هیواد امنیت او خلکو لپاره یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزاتو ته د تروریستي ډلو لاسرسی ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره سوی دی. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي شفقت علی خان په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پر دغه هیواد باندې د طالبان د بیا واکمنېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ډلې په ګډون تروریستي ډلې د امریکایي پوځي تجهیزاتو او وسایلو څخه په تروریستي بریدونو کې کار اخلي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پرمختللي وسلې چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د دغه هیواد د ځواکونو د وټلو په پایله کې پاتې شوې دي، تل د پاکستان د امنیت او د اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره د ژوري اندېښنې یو مسأله و.
خود طالبان د حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزات ته د تروریستي ډلو لاسرسي ادعا رد کړي او ویلي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره شوي دي.
سلاح‌های بجا مانده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کشور عموماً در اختیار طالبان هست و ای که گروه‌های تروریستی همکار طالبان مثل تی تی پی و انصار الله تاجیکستان و سایر گروه‌های که همکار طالبان هست به این دسترسی داشته باشه قابل شک نیست.
خویاش میرنو شنون که در پاکستان سرگندون تا در شک بسترگ گوری
واسه دادوی تشویشون لری چې په افغانستان کې کوم سلاوی چې د غربي نړۍ نه پاتې ده د دغه د قاچاق او د دوی د امنیت پر درشل کې زیانمن بسی نه داسې نه دی. دوی غواړي چې دغه سلاوی د پاکستان په ډیپوګانو کې او د پاکستان له ادرسه د نړۍ د نورو هیوادونو سره په معاملې کې خرچ شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅل وختم جمهور رئیس په توګه د لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې د روان 2015 کال د جنوري 15مه په واشنگټن ډي سي کې د خپل راټول شویو زرګونو پلویان ته په خبرو کې له افغانستان څخه د خپل پوځي تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه هم خبرې کړې وي.
موږ خپل ټول پوځ بیا ورغوه او هغوی یا بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. دوی زموږ د پوځ د تجهیزاتو یوه لویه برخه دښمن ته ورکړه.
تر دې مخکې د پوخانی جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت شورا د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په دغه هیواد کې طالبانو لاسته د امریکایي وسلو لاسرسي دعوی د خندا وړ بللې وي. د رن چرنیز منسټ غړي جیسن کیمبل د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزاتو برخلیک د پام وړ مسأله ده.
په کومه لهجه چې په خپل ټرمپ او یا هم د بهرنیو چارو وزیر روبیو ژغیږي او د امریکا د نظامی تجهیزات غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایښودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابلې لهن دی.
د امریکا دفاع وزارت تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پا پوځي وسایل او تجهیزات د طالبان لاسته د افغانستان د پریوتلو د مخه دغه هیواد ته چمتو کړی وو. د دغه وزارت د راپور له مخې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مخه نږدې ټول ډیر مهم نظامی وسایل چې په دغه هیواد کې د امریکا پوځ ترې کار اخیست تخریب کړي او یا هم انتقال کړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. دران د چرنیز بنسټ چرونکو جیس کیمبل په افغانستان کې د امریکایي بندیانو او د نظامی تجهیزاتو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونې توندې بولې. نوموړي د امریکا ژغ سره په مرکه کې زیاته کړې که روسیا او چین له طالبانو سره اړیکې زیاتې کړي، شایي امریکا نوره هم ښکېله سي. د شغلې کمبل څخه لومړی دا پښتل سوی چې په افغانستان کې د امریکایي برمتسو مسأله واشنگتن ته څومره مهمه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو طالبانو ته خبرداري ورکړه. ویل که د هغه شمیر څخه چې راپور ورکړ شوی طالبان ډیر امریکایان برمته کړي وي، نو واشنگتن به د طالبانو پر مشرانو انعامونه ولګوي. غواړم دا وپوښتم چې د برمته شویو مسأله د واشنگتن لپاره څومره مهمه ده ستاسې په نظر؟
Well, I think in a broader level
فکر کوم په لویه کې د حکومت په لومړی ورځو کې د سیاسي اعتبار د ترلاسه کېدو لپاره دا غوره لار ده چې له هر ځای څخه برمته شوي کور ته ستانه کړی شي. موږ دا د غزې سره په اړیکو کې وینو او اوس تر یوې کچې د افغانستان په تړاو چیرې چې روبیو د بهرنیو چارو وزیر په توګه په خپلو لومړیو تندو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د آزادېدو غوښتنه وکړه، دا چې دا به په لویه کې په افغانستان کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لپاره څه نتیجه ولري په کار ده چې ولیدل شي. البته په وروستیو کې خپله د ولسمشر ټرمپ لخوا یو شمېر نورې نښې هم ولیدل شوې چې افغانستان ممکن د افکارو په ځای د لومړیتوبونو په لیست کې وي. له طالبان څخه د هغه وروستۍ غوښتنه چې طالبان دې هغه وسلې ستنې کړي چې د 2001 کال څخه پاتې دي او بیا یې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو د بندیدو ګواښ وکړ. هغه مرسته چې مستقیما طالبان ته نه بلکې د ملګرو ملتونو او نورو ادارو لارې لګول کیږي.
که موږ تر اوسه د افغانستان په تړاو د امریکا د نوي حکومت په سیاست نه پوهیږو، ستاسې په نظر د امریکا په نوي حکومت کې د افغانستان په تړاو په سیاستونو کې د کومو تغیراتو اټکل کیږي؟
I think for the time being it's going to be focused on very specific
فکر کوم حکومت به د اوس لپاره په یو شمېر هغو مشخصو برخو ډیر تمرکز وکړي چې ورته مهمه دي. یوازې د دوو د پاتې برمته شو آزادیدل نه دي، ډیر نور کسان هم طالبان لخوا نیول شوي او زه فکر کوم چې نور مسایل په افغانستان کې د نظامی تجهیزاتو د برخلیک په نسبت مهم دي. تر دې هاخوا او تر کومه ځای چې له افغانستان څخه متحده ایالاتونو ته قریب الوقوع ملي امنیتي ګواښ نه وي، نو دا په نږدې وختونو کې د امریکا په پالیسۍ کې د عاجل تمرکز وړ مورد نه وي.
د لوړې تر مراسمو وروسته طالبانو د دوحې د تړون په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د قاطعیت ملاتړ وکړ او ویل چې د امریکا د سیاست د تغییر توقع لري. د طالبانو سره به د اړیکو د بدلیدو په اړه د امریکا او واشنگتن شرایط څه وي ستاسې په نظر؟
Well, I think as I said it remains hard to see
فکر کوم د اوس لپاره دا سخته ده او دا به په زړه پورې وي چې پوه شو چې د امریکا په پالیسۍ کې د تغییر په اړه طالبان ته څه اشاره کوي. په لوی تصویر کې فکر کوم هغوی زیاتو رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو ته اشاره کوي او یا هم په اوس مهال کې تعامل ته. خو زما په ان په کومه لهجه چې خپله ټرمپ او یا هم د بهرنیو چارو وزیر روبیو غږیږي او د امریکا د نظامی تجهیزاتو غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشې کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایښودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابلې لهن دی. ښه، د اوس لپاره په کار ده چې ولیدل شي، خو زه په نږدې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو په اړیکو کې د پام وړ تحول نه وینم.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه راپورونه موجود دي. فکر کوي چې دغه وضعیت به د امریکا په سیاست کې د تغییر لامل شي یا دغه وضعیت به د امریکا سیاست بدل کړي؟
Well, I think the status quo right now is that the Taliban either
فکر کوم اوسنۍ وضعیت داسې ده چې طالبانو د خپل پریکنده هڅو لاري او یا هم د خ چانس له امله تونیدل چې د افغانستان له پولیسو څخه هر ډول نړیوال ترهګریز برید خونسا کړي. او زه فکر کوم تر کومه ځایه چې حالت همداسې وي، هیوادونه به د طالبانو رژیم ته یو څه فضا او فرصت ورکړي. حکومت وګوري چې د داعش او یا هم د نور تړلې سازمانونه په افغانستان کې له پټنځایو څخه په استفادې د امریکا او لویدیز په ګټو د برید پلان وکړي یا کسان وګماري، نو زه فکر کوم حالت به عاجل بدل شي. اوس مهال موږ د پاکستان له طرفه زیاتېدونکي شکایتونه وینو چې افغان طالبان په خپلو پولو کې پاکستاني طالبان ته د پناه په ورکولو تورنوي، کوم چې په وینای د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بریدونه کوي. دا خپله د پاکستان ثبات ته زیان رسوي او زه فکر نه کوم چې دا دې د امریکا او یا یو شمېر غربي هیوادونو لپاره لومړیتوب وي.
خدا ورسته پختنې په توګه پر راتلونکو کلونو کې د امریکا او طالبانو اړیکې څه ډول ارزوي؟
So I think the most immediate term
فکر کوم پلان وخت کې به ډیر تمرکز د امریکا په ګټو او اهدافو وي. موږ د امریکایي بندیانو یا برمتشیو او یا هم په افغانستان کې د امریکا د نظامی تجهیزاتو د برخلیک پاړه څرګندونې واوریدي، کوم چې لیک بای په لوجستیکي لحاظ ډیر سخت او ګران وي. له دې پرته به وګورو چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې څه تحولات رامنځته کیږي. یو بل مورد ممکن جیوپولیټیکي ووسی او هغه دا چې چین یا روسیه وکړی شي له طالبان سره خپل روابط ښه کړي، لکه څنګه چې ولیدل شول هغوی د تجارتي لارو له طریقه طالبان ته یو څه اقتصادي فرصتونه ورکړي، یا هم د نظامی اړخه، نو بیا به ښایي متحد ایالات تعامل زیات کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو تاوري. رابرټ اف کینیډي جونیئر چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا د روغتیا وزارت لپاره نومولی، د چهارشنبه په ورځ د سناتورانو لخوا د واکسینونو کووید 19 او د روغتیایي سیستم په اړه د سختو پوښتنو سره مخ شو. کینیډي د امریکا د یوې مشهورې سیاسي کورنۍ غړی دی، هغه ممکن د تایید په برخه کې د سختو سره مخ شي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي کاترین جیپسن پر رپورټ کې واوري.
رابرټ اف کینیډي جونیئر چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روغتیا او بشري خدماتو وزارت لپاره نومولی، د چهارشنبې په ورځ سناتورانو ته وویل چې امریکا د پام وړ روغتیایي ننګونو سره مخ ده او نوی فکر ته اړتیا لري.
ما اکثره وختونه سختې پوښتنې کړې دي چې خلک یې نارامه کړي او زه به د دې لپاره بخښنه ونه غواړم. موږ په دې هیواد کې لویې روغتیایي ستونزې لرو چې باید صادقانه ورته وګورو.
کینیډي د چاپیریال ساتنې پخوانی وکیل او د روغتیا د برخې فعال او بیا لیکوال شو. هغه د سنت جمهوری غوښتونکو نه کوي ملاتړ ترلاسه کړ.
تاسو د امریکایانو د الهام بخونکو ائتلاف استازي توپ کوي چې زموږ د ملت د روغتیا او هوساینې خوالی ته ژوره ژمنتیا لري.
خو کینیډي د واکسینونو، د زیږون حقوقونو او د ایډز وایرس په اړه د خپلو تیرو سرګندونو له کبله د سختو سوالونو سره مخ دی.
مستر کینیډي،
ښاغلی کینیډي، توتیې اوازې او دروغ څرګندونې منلې، په ځانګړې توګه د واکسینونو د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه. دا هغه د خپل ژوند هدف ګرځولی چې د والدینو په ژوند کې شکونه پیدا کړي چې خپل ماشومانو ته ژوند ژغورونکي واکسینونه ونه کړي.
کینیډي ویل چې په امریکا کې د هغه ځینې جنجالي سرګندونې ناسمې تشریح شوې دي.
ما ویل هیڅ داسې واکسین نشته چې موثره او خوندې وي، او ما د هر چا لپاره دا خبره کوله. داسې کسان شته چې له یو شمېر درملو سره حساسیت لري، خو کوربه په هغه وخت کې مداخله وکړه. ما څو ځله خپله خبره واضح کړې ده چې پکې ملي تلویزیون هم شامل دی.
کینیډي ژمنه وکړه چې کتایج شي نو د ماشومانو د واکسینونو ملاتړ به وکړي، خو سناتوران د کووید 19 په ګډون د یو لړ روغتیایي مسلو په اړه د هغه د سرګندونو په اړه اندېښمن دي.
آیا تاسو ویلي وو چې کووید 19 د انسان لخوا یوه جوړه شوې جنیتیکي وسیله و چې تور او سپین پوست خلک په نخه کوي، خو یهودان او چینایان اغیزمن نکرل.
ما دا ونه ویل چې دا په قصدي ډول شو، خو ما یوازې د روغتیا ملي مرکز لخوا تمویل او خپره شوې څیړنه نقل کړې وه.
د کینیډین د هغه مهمو پروګرامونو په اړه د هغه نظر هم مختلف شو چې د ولسمشر ټرمپ د بهرنیو مرستو د تمویل د بندېدو له امله اغېزمن شوي، چې په کې پیفر چې د ایډز د مخنیوي یو بریالی پروګرام دی هم شامل دی.
آیا تاسو د ایډز د مخنیوي د پروګرام د اهدافو ملاتړ کوئ؟ او آیا تاسو به زما او زما د همکارانو سره کار وکړئ تر څو ډاډ ترلاسه کړئ چې دا پروګرام هغو خلکو ته ژوند ژغورونکي درمل ورکوي چې ورته اړ دي؟
زه په بشپړ ډول د ایډز د مخنیوي پروګرام ملاتړ کوم، او زه به په خوښۍ ستاسو سره د دې پروګرام د پیاوړتیا لپاره کار وکړم.
د سنا د مالی چارو کمیټه به په نږدې راتلونکو کې د کینیډي د نوماندۍ په اړه رائے ورکړي. دا و د کیترین جیپسن د رپورټ پښتو ژباړه نظرانې سوسی، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، د موسمونو له بدلون سره په ځانګړې توګه د ژمي د سړو ورځو پر رسیدو او په ښارونو کې د کثافاتو او هوا د ککړتیا له زیاتېدو سره تنفسي ناروغۍ هم زیاتېږي. په دې موسمي ناروغۍ د ښار اوسیدونکو په ځانګړې ډول ماشومان او مشران اغېزمن کیږي. د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون مسؤلین وایي هر ورځ لزرو ډیر ناروغان چې په موسمي ناروغۍ اخته دي دوی ته د درملنې لپاره ورځي. زموږ همکار مسکا ساپی په دې باره کې رپورټ جوړ کړی دی.
د موسمونو بدلیدو سره هغه کسان چې لمخ کې د تنفس ستونزې لري زیات اغېزمنېږي. د پېښور لیډي ریډنګ روغتون کې د سینې د ناروغۍ متخصص ډاکټر وای په ژمي کې یخنی او سړه هوا د سالنډېدو سبب ګرځي. هغه زیاتوي چې دا ناروغان باید د ماسک اچولو تر څنګ ټولنیزه فاصله مراعت کړي.
چې کله موسمی تبدیلی راشي نو موسمی بیماریانې هم زیاتې شي. ای کې لږ شاندې کې چې کم زمونږ د سا والے مریضان دي، د سا والے مریضانو بیماریانې زیاتې شي. هغه بیماران چې کم ته د سا ناروغي وي، لکه مونږ هغه ته سی او پی ڈی، کرونیک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز، چې کم دایمي نفس تنګي وي، یا ایزما والے کم بیماران وي، نو هغه ته د وایرل انفیکشن زیات شي. ځکه د جمی په موسم کې اکثر دا بیماریانې زیاتې شي. د هغې وجوهات دا دي چې د جمی په موسم کې مونږ لږ ډیر زیات ټول خلک نږدې پاتې کیږي، او وینټیلیشن پراپر نه وي، کمرې بندې وي، نو د هغې نږدې پاتې کېدو د وجې نه چې کم یو قسم په کور کې بیمار شي، د هغې نه زیات خلک هغو نورم بیماران شي.
د ډاکټر په خبره د 15 کلونو نه کم عمر او له 500 نه زیات عمر لرونکو ته په دې موسم کې زیات مشکل پیښیږي.
دا څومره چې کم د ساواله ناروغي دي، نو دا اکثر چې کم دي خلک یا د خوراک سره یا چې کم دي د فروټ سره ریلیټ کوي، خو داسې سوجوهات نشته. ځینې د سا بیماری لکه چې کم استماتیک خلک وي، اغو ته چې کله اغو داسې سټرس فوډ یا داسې سیزونه والی یا مرچ مسالې استعمال وکړي، نو د اغو کف سیوا کیږي.
دلته بستر ناروغان وایي چې لږ وګرځي نو په ساخستو کې ورته تکلیف محسوسیږي.
ما کافی علاج وکړو، پرایویټ مو وکړو، اسلام آباد معروف هاسپیټل نه مو وکړو، دلته پېښور کې مونږ کړی دی. خو بیا زه الحمدلله بس هغه علاج خپل جاري ساتم، علاج جاري ساتم، خو د موسم د تبدیلي په وجه باندې بیا د بیماری سکون دی که نه، بیا لږ اکسیجن کې بیا مسله مسله جوړیږي. زه لږ لکه وخوځېږم، یو وچاتېږم، یا به شروم ته ځم، یا منځ ته وځم، بیا دې وجه نه ما لږه سانس کې تکلیف راځي.
زما لاو لوچ ټوخې واسي، او هغې نه پس بیا زه دلته ډاکټر له رالم. سو ډاکټرانو له د وی مخوړه، بس هغې مینځ کې ما ته د ساه تکلیف شو، بس هغه بیا زه دلته ایمرجنسی ته راوستم.
د یا ډاکټر په خبره د موسم وچوالی د هوا ککړتیا اور بلول او د چاپیریال خیال نه ساتل د موسمی الرجی او تنفسي ناروغیو لامل دی.
مونږ چې کوم د کور کې د پخلی د پاره کوم ور استعمالو نو پای کې مونږ اکثر چې کوم د فوسل فیول بند کو نو هغه موسمیات تبدیل ته ډیر زیات کنټریبیوټ کوي. ورسره ورسره د جنگلاتو چې کوم بے دریغ کټای دا هغه ډیر زیات ده نو دا غي د وجنم چې کوم د فوسل فیول کنزمپشن ډیر سی واشي. زمونږ چې کوم انډستری زونز دی آی کی چې کوم دی نو څه چمنیز یا داسې دغه نشته دا غي د وجنه چې کوم دی هغه د فریلی چې کوم دی د انوایرنمنت ته چې کوم دی ډست او پولوټنټس ته کوي.
د روختون د ویان په وینا هر ورځ تر زر ډیر په موسمي ناروغیو اخته ناروغان راځي. بل پلو د نړیوال بانک د اټکل سره سم په پاکستان کې د هوا د ککړتیا او موسمي بدلون له امله هر کال شاوخوا 30 میلیونه خلک په جدي تنفسي ناروغیو اخته کیږي چې له امله یې څه باندې 30,000 کسان مري. مسکا سپی، امریکا غږ، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د خوست په ولایت کې د 115,000 امریکایي ډالر په لګښت د والیبال لوبي معیاري جمنازیوم ګټ اخیستنې ته وسپارل سو. د خوست په ولایت کې په لومړي ځل د یو ځایي پانګوال لخوا د شیخ زاهد په نوم د والیبال لوب لپاره د معیاري جمنازیوم چارې بشپړه او د ځوانانو لوبي پکې پیل سوې. د والیبال لوب مینوال او ځوانان د جمنازیوم ته د خوشی ترڅنګ له نورو پانګوالو هم غواړي چې د ورزش په برخه کې د دې ولایت د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې واوري.
د والیبال دغه جمنازیوم چې د خوستی پانګوال اسماعیل سالار له لوري په شخصي لګښت جوړ شوی دی 115,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی. شاغلی سالار د خوست ورزشکارانو سره د دې جمنازیم د جوړولو ترڅنګ د نورو مرستو ژمنه هم کوي.
هم یاشتي وخت ونیو جوړولو یو معیاري جمنازیم جوړ کړو. انګیزه او هغه مداوه چې د خوستوالو د پوره یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وډ کې ورزل شي او تر څو خوستوال ځوانان دلته ښه ورزل شي نو پرتلون کې ان شاء الله یو په میرو بربارا اکیډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیم مو په نظر کېدا. ان شاء الله چاغه په کوم وخت کې د دې شهیدون سره چاغه ورسېږي. ان شاء الله په کوم وخت کې به کورونه شروع شي.
بل خو د خوست اولمپیک کمیټې چارواکي د پنګوالو ملاتړ په ورزشي برخه کې اړین غني. دغه چارواکي زیاتوي چې ځینې موسسه هم د ورزش ملاتړ په برخه کې هڅولې دي.
څو وخت مخکې وعده کړو چې د مسات سره موږ په دې برخه کې غږیدلی، تجارانو سره موږ په دې برخه کې غږیدلی. الحمدلله هغه خبره قدم په قدم مخکې روانه دي. په خوست کې 15 میدانونه دي. مسله طریقه په ولسوالیانو کې او په کلیو کې موږ تقریبا هغه د منطقې په سطح معیاري دي چې موږ جوړ کړی دي. اوس هم کار پر روان دی.
ها خو دا ولی بالو بلوبغاړي د جمنازیم ته د خوشی ترڅنګ له سوداګرو غشتنه کوي چې د نورو لوب د ورزشکارانو ملاتړ ته هم ادامه ورکړي.
ډېر د خوښۍ ځای ده د خوستوالو او د خوست لپاره. زګه په خوان مونږ د معیاري میدان په نشتون کې مونږ ډېر خوښ دي دونه لرل. اما چې میدان مونږ لرلو بعضی وختو کې ولایتي او د زون په مسابقاتو کې زمونږ د والیبال لوبغاړو ډېر ستونزې او مشکلاتونه لرل.
د معلوماتو لمخې چې په خوست کې شاوخوا 1500 د والیبال لوبې رسمي کلبونه سته چې پکې زرګونه لوبغاړي لوبه کوي. خو له دې وړاندې په دغه ولایت کې هیڅ د والیبال لوبې معیاري لوبغالی یا جمنازیم شتون نه درلود. شمساریان، امریکا.
ا
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه